او دری اتیا میلیونه ډالر به د نغلو د برېښنا د بند په ترمیم او د تولید د ظرفیت په لوړولو ولګیږي. د دې مرستې تړون د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی لاسلیک کړ. خاغلی حکیمی د اعلان شوې مرستې او د هغې د لګښتونو د ځای په هکله وویل.
قیمت مجموعی تفاهم نامه 128 میلیون دلار است که به دو پروژه تخصیص
شده. دادی تفاهم نامه مجموعی ارزښت 138 میلیون دلار ده او دو پروژه ته ځانګړی شوی. یو یې د کرنې د پراختیا لپاره د اوبو لګولو او بل یې د نغلو د برېښنا د بند د ترمیم او ظرفیت لوړولو پروژه ده. دا پروژه به ډیرو خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي.
خاغلی حکیمی وویل د نغلو د برېښنا بند اوس مهال 50 میگا واټ برېښنا تولیدوي او د ترمیم او پیاوړي کولو وروسته به دا اندازه 15 میگا واټ ته پورته شي. د کرنې وزارت چې له دې مرستو ورته 50 میلیونه ډالر ځانګړی شوي، په ټول هیواد کې به د اوبو لګولو پر سیستمونو، د کرنې په پرمختللو وسایلو، د بزګرو د ظرفیتونو په لوړولو او داسې نورو کرنیزو چارو ولګیږي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وویل چې د دې مرستو له مصرفېدو سره به د اوبو په ضایاتو کې 15% کموالی او په حاصلاتو کې به 15% زیاتوالی راشي. د دا هم وویل په دې پروژو کې به خلکو ته 15,000 کاري زمینې هم برابرې شي. د کرنې وزیر دا هم وویل په دې مرستو به د 2014 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د اوبو لګولو 160 شبکې فعالې او په زرګونو هکتار ځمکه به تر اوبو لاندې شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام وویل له دې مرستو هدف دا دی چې په هیواد کې کرنه پراختیا ومومي او د برېښنا تولید اقتصادي وده ګړندۍ کړي.
دغه اضافي مرسته به د اوبو لګولو د مدیریت په تشکیلاتو کې په لومړي فاز کې ګڼو بېوزلو خلکو ته د کار پراخې زمینې برابرې کړي.
خاغلی بامسام وویل نړیوال بانک له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د کرنې د پراختیا او داسې نورو برخو کې د مرستندویو هیوادونو د شاوخوا 8 میلیاردو ډالرو ژمنې اخیستي او هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغانستان لپاره نورې مرستې هم جلب کړي. خلک وایي په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د هیواد پر بیارغونه په سلګونو میلیونه ډالره ولګېدل، خو په ډېرو برخو کې دغه مرستې پر ځای ونه لګېدې. د چارو پوه عزت الله بری په دې نظر دی چې افغان حکومت دې د دې پروژو چارې په جدي توګه وساري او د درغلیو مخه دې پکې ونیسي.
بل اقتصادي مسله څېړو. د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د نورو کلونو په پرتله د طبیعي بوټو صادرات 12% زیات شوي دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د نږدې 30 میلیونو ډالرو په ارزښت بوټي نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. ابراهیم صفایي او نور جزیات.
د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د افغاني طبیعي ګیاوو یا بوټو صادرات د نورو کلونو په پرتله سخت کال بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان، هند او یو شمیر نورو آسیایي او لویدیځو هیوادونو ته زیات شوي دي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله د صادراتو په برخه کې 12% لوړوالی راغلی دی. د دغه ادارې د صادراتو د پراختیایي څانګې مسؤل عبدالسلام منیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په مجموعي ډول زموږ د صادراتو وده 1990 کال ته په کتو 12% ده چې اوس موږ په لویو پلانونو کار کوو او موږ په دې هڅه کې یو چې نورو هیوادونو ته د خپلو صادراتو او د صادراتو د کیفیت ښه کول پرمختګ وکړي او د نړیوال بازار د غوښتنې سره سم خپل صادرات عیار کړو او په راتلونکي کې به انشاءالله زموږ پلانونه د پرمختګ جوګه وګرځي. ښاغلی منیر وایي ګایاوي یا بوټي چې په افغانستان کې په طبیعي ډول پیدا کیږي په نورو هیوادونو کې خو لومړی کم تر سترګو کیږي او قوي هم د افغانستان طبیعي بوټي ورڅخه ښه دي. او خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې تر ډیره له افغانستان نه بهرنیو هیوادونو ته هنګ او شیرین بویې په نوم طبیعي بوټي دي چې په ټوله کې 40 ډوله طبیعي بوټي نورو هیوادونو ته صادرېږي. دوی وایي چې دغه طبیعي ګیاوې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په طبیعي توګه پیدا کیږي او تر ډیره له دغو بوټو نه د یوناني درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه وزارت د طبي سرچینو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده د یادو بوټو د صادراتو په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وایي البته هغه طبي طبیعي ګیاوې هنګ او شیرین بویه دي چې ډیر صادرېږي. په مجموعي ډول شاوخوا 40 ډول بوټي دي چې تر ډیره هنګ او شیرین بویه دي چې له افغانستان نه بهر ته صادرېږي.
پاکستان بیرون.
هند، پاکستان، چین، عراق، ایران، سویدن، دوبی، جرمنی او استرالیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه ورته زعفران، کنجد، سپلنه، د ریحان تخم، اناردانه او یو شمیر نور بوټي صادریږي. د دغه طبي بوټو پلورونکي وای ک دولت دغه برخه ته وده ورکړي او پام ورته وکړي نو دا به د افغانستان لپاره د عوایدو یو ښه سرچینه وګرځي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پسې کاټه هم اور د دې شکه مثبت تغیرات
راځي پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مو کوي
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
د لوبو له میدانه
چزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسه په دغه پروگرام کې اورئ چې د افغانستان د تکواندو دوه ملي لوبغاړي رهلانیک پاو محمود حیدری د اولمپیکي سیالیو د جواز ترلاسه کولو په سیالیو کې د ګډون په خاطر د اولمپیک د ملي کمیټې د تکواندو فدراسیون لخوا کاندید شوی خو د امکاناتو لنشتوالي شکایت موجود ده په پای کې هم یو مرکز تر لرو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له نوي رئیس خغلی همایون خیری سره مو کړی ده تر پای سره پاتې شي رابو شو راپورته د افغانستان د تکواندو فدراسیون چې له اولمپیکي لوبو دوه میډالونه لري د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل چې سکه افغانستان ته د تکواندو په برخه کې ډیر مهم کال دی ځکه چې تکواندو یوازینی لوبه ده چې کولای شي میډال وګټي خو بیا هم دولت کومه ځانګړې برنامه نه ده جوړه کړې د تکواندو لوبغاړي بیا وایي چې له ټولو ستونزو سره سره لوبه ته چمتو دي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته د تکواندو ملي لوبغاړي او روزونکي د اولمپیکي لوبو د سهمیې د ګټلو لپاره چمتووالی لري خو د امکاناتو له نشتوالي او د دولت له بې توجهۍ شکایت کوي د تکواندو ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل د 2018 میلادي کال د اولمپیکي لوبو د اتلولۍ د ګټلو لپاره خاصو مرستو او امکاناتو ته اړتیا ده خو له بده مرغه دولت تر اوسه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه دی کړی د ښاغلي ترکی په خبره د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو لپاره په کار ده چې لوبغاړو ته امکانات برابر شي څو وکولی شي په شاوخوا درې میاشتو کې د اولمپیک لوبو جواز ترلاسه کړي
پوره دا درې میاشتې پاتې دي کاسپ سامیت او دولت هیڅ کوم برنامه نه لري لوبغاړو او مربیانو لپاره متاسفانه چې دغه مشکل هغه یو روحي او رواني مشکل ده چې مربیان او ټول ورزشکاران دینه متضرر کیږي امیدوار یم چې هغه تجربه چې مونږ لرو او مونږه شاګردان لري مونږه هغه تکړه ورزشکاران لري بیا یو ځل بیا وکولی شو چې خپل وطن لپاره سامیه د اولمپیک واخلو
خالي ترکه وایي چې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم لوبغاړو له څو میاشتو راهیسې تمرینونه پیل کړي او که حکومت هم خپل مکلفیت ادا کړي لوبغاړي به په ډاډه زړه لوبه ته ورشي د تکواندو لوبغاړي او روزونکي په داسې حال کې د اولمپیک لوبي توجهي شکایت کوي چې یوازې درې میاشتې د اولمپیک لوبو د سهمیې د ګټلو ته پاتې دي د تکواندو ملي ټیم لوبغاړي رهلانی پاوي چې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم افغانستان ته هڅه کوي چې وکولای شي د اولمپیک لوبو لپاره جواز خپل کړي
ما همیشه
وخت تلاش خوده کړیم زحمت دی وای هڅه کړې ده بیا هم هڅه کوي چې وکولای شي د اولمپیک سیالیو جواز ترلاسه کړي د اولمپیک سیالیو ته چې څوک زی باید سل په سلو کې چمتووالی ولري او زه هم چمتو يم سو وکولای شم یو ځل بیا د اولمپیک سیالیو ته ولاړ شم نیک پاوی د اولمپیک لوبو د جواز اخیستلو تر سیالیو مخکې دلته په کابل او بهر کې تمرینونه کوي او په دې لړ کې به زینو سیالیو کې هم برخه واخلي روح الله نیک پا د 2008 او 2012 کلونو اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان لپاره د برونزو دوه میډالونه وګټل خو بیا ورسته له اولمپیک کمیټې ګلمن شو او یو څه وخت بهر تیر کړل خو اوس بیا راغلی چې وکولای شي د 2018 کال اولمپیکي لوبو ته لار پیدا کړي اخو د تکواندو بل ملي لوبغاړی محمود حیدری وایي چې دا هم د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو سیالیو ته کاندید شوی دی او خپل سخت تمرینونه کوي چې وکولې شي په اولمپیک لوب کې خو ځلېږي.
مسابقات اولمپیک
آسیا اولمپیک سلې په فلیپین کې ترسره کیږي. د آسیا تکړه لوبغاړي بل موږ سره لوبي کوي. موږ د لوب ته نږدې درې میاشتې وخت لرو. له هغه مخکې به دوه درې بهرنۍ لوب هم ولرو چې خچمتواله ونی شو. کیدای شي د یو تمرینی کمپ لپاره جنوبي کوریا ته هم لاړ شو. د تکواندو لوبغاړي په داسې حال کې د اولمپیک لوب د جواز د ګټلو لپاره چمتواله خي چې په نړۍ کې ډېر کم لوبغاړي په مستقیم ډول اولمپیک لوبو د سهمې د ترلاسه کولو سیالۍ ته لار پیدا کوي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست لپاره نوی مشر همایون خیری ټاکل شوی دی. له ښاغلي خیری سره مو د بدني روزنې د شته ستونزو په اړه باندې مرکه کړي چې پکې وابوري چې د بدني روزنې ریاست ستونزې څنګه حل کوي، ظرفیتونه څنګه لوړوي او په ورزشی دارو کې څنګه یوالې راولي. په دې اړه الیاس صالح له خغلی خیری سره مرکه کړي.
خیری صاحب، د ورزش راټولول یو ځای کول یا انسجام کول ته تاسو څه پلانونه لري؟
لومړی مو ته اجازه ورکړئ چې تاسو ته او د تاسو د رادیو د اوریدونکو ته خپل سلامونه او صمیمي احترامونه تقدیم کړم. د ورزش مشکلات ډېر زیات دي. تاسو ډېر خبر یاست چې د افغانستان ورزش د افغانستان د وضعیت نه رنګ اخلي، خصوصا چې موږ ټولنی جنگونه تیر کړی دی او د جنگونو تاثیرات په ورزش باندې هم حضور لري. او دا مشکلات چېشته اساسي نقطه د وظایف د تداخل په ارتباط دی. یعنی لایحه وظایف وجود نه لري. وزن د اولمپیک وظایف ریاست تربیت بدنی اجرا کوي، وزن د تربیت بدنی وظایف اولمپیک اجرا کوي. داسې یو مشکلات شته دی. باید موږ د هر څه نه مخکې د افغانستان ورزش معیاري جوړ کړو. د معیاري جوړولو لپاره لومړی مشکل زموږ د قانون دی چې باید قانون جوړ کړو. د قانون پاس شي، قانون چې خلاص شي، بیا دا مشکلات ان شاء الله چې وروسته حل کیږي. دا د تداخل د وظایف وروسته لدې چې موږ د فدراسیونونه انتخابات وکړو او فدراسیونونه خپل انتخابات چې خلاص کړ، دوی ته موږ اعتبار سند ورکړو، یا دوی انتخابات ترسره کوي او اولمپیک رسمي بنانی شي خپل ځان. د اولمپیک وظایف علاوه ده، د تربیت بدني وظایف جلا ده. تربیت بدني د دولت یو اړخ ده، اما تر اولمپیک یو غیر دولتي یو مؤسسه او یو نهاد ده.
خیلی ست تاسو معیار سازی باندې خبرې وکړي. د معیار سازی لپاره باید ظرفیتونه لوړ سي او تاسو پلانونه، تاسو کارونه دي پدې کې چې ورزش او د ورزشکارانو ظرفیت لوړ سي.
دا مشکل ډېر لوی مشکل دی. تاسو پوهیږئ چې د ظرفیت مسله په تربیت بدني کې مالاسف ډېر لوی مشکل ایجاد کړی دی. موږ تشکیل تحلیل تقریبا نه اتیا فیصد د تربیت بدنی پرسونل بکالوریا پاس شخصیتونه تشکیل شوی دی. موږ مجبور یو چې دلته کورسونه ایجاد کو، دلته درسونه ایجاد کو او د